بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په مازیګرنی خبرونه کې ز جمیل بنگش ل خپل محترم همکار میرمن فاطمی سره د نورو ملګرو تاسو خدمت ته حاضر شویو. ایزانو نن د خالی شنبه ورځ د 1400 دریم هجری لمریز کال د سلواغي د میاشتې شلمه د 1400 شپږ سلويختم هجری قمری کال د شعبان المعظم دا میاشت لنه هم یو د 2025 میلادی کال د فروری لا اتمه نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانه خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو اجباره سره اپیل شوی دا لومړی لا معمول سره سم خبرونه او درې شی په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو. بیا هم درته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې عنوان دی ولې په بریکس کې د نایجیریا ګډون مهم دی. الدی ورستا هم بیا د رانا سرچینه پروگرام او د لشي چې بیا هم لدی ورستا ورسپان ته د کتنې پروگرام درته وړاندې کیږي چې په هم دې سره زمون دا یو ساته مزګرنه خبرونه هم سر ترسي خو پارس ټوډي 28/ پی زمون د انټرنیټي سایت درختی ځانو یو لنډه د مکو بیا د سیمه او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غا گوسم پام وکړې د محال خبرونه تا
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. امام خامنه‌ای او فرمایل د غزې د خلکو بریا پر امریکا غلبه و. ایران او پاکستان په سمندر کې عملیاتي کچه پیاوړی کوي. امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د ګواښ په تړاو غونډه کوي. د امریکا د دفاع وزیر ویل افغانستان به د ګډوډ وتلو حساب اخیستل کیږي او د امریکا د غنیمی بمونه سهیونستانو ته د ټرمپ تحفه ده.
اوسم بشپړ خبرونه. حضرت امام خامنه‌ای و فرمایل د غزې د خلکو بریالیتوب پر امریکا غلبه و. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د رهبری شورا مشر او غړیو نن سهار د اسلامي انقلاب لا معظم رهبر حضرت امام خامنه‌ای سره کتنا وکړه. د دې غونډې په پیل کې د حماس د رهبری شورا مشر خاغلی محمد اسماعیل درویش د اسلامي انقلاب معظم رهبر ته په غزې کې د مقاومت د لوی بریا مبارکي ویلا ویل مونږ د غزې د مقاومت د بریا د ورځو او د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې لایو بل سره سمون یو نیک فعال ګڼو او هیله لرو چې دا پیښه به د بیت المقدس او الاقصی جماعت د ازادۍ لپاره لاره هواره کړي. د اسلامي انقلاب د رهبر د دفتر د ویبپاڼې لا راپورټ سره سم د حماس د سیاسي دفتر مرستیال خاغلی خلیل لاهیا هم د غزې د مقاومت د بریا په اړه د اسلامي انقلاب رهبر ته مبارکي ویلا او د دې غونډې په اپیل کې ویل مونږ نن په داسې حال کې چې ټول ویاړو لا تاسو سره د لیدو لپاره راغلی او دا لویا بریا زمونږ او د اسلامي جمهوریت لپاره ګډه بریا حسابیږي. حضرت امام خامنه‌ای هم په دې غونډه کې د غزې د شهیدانو او شهیدو قماندانانو په ځانګړي توګه د شهید اسماعیل حنیا د درانوي پترس کې د حماس مشرانو ته په خطاب کې وفرمایل خدای تعالی تاسو او د غزې خلکو ته عزت او بریا درکړه او غزای داغه عالی آیت مثال وګرځول چې وای خای یوا کوچنی ډله په الهی بریالیتوب او اجازه سره په یوا لوی او ځواک منا ډله غالب شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر ټینګار وکړ تاسو سیونست رژیم او په حقیقت کې امریکا ته ماته ورکړه او د خدای په فضل سره تاسو هغوی ته اجازه ورنکړه چې خپل هیڅ هدف ترلاسه کړي. حضرت امام خامنئی د غزه خلکو ته د مقاومت د یونیم کال په اوږدو کې د زغملو کړاوونو ته په اشاره سره زیاته کړه. د دې ټولو کړاوونو او لګښتونو پایله په پای کې د باطل پر وړاندې د حق بریاوه او د غزه خلک د ټولو هغو کسان لپاره یوه نمونه شوه چې زړونه یې په مقاومت متمرکز دي. په دې غونډه کې د اسلامي انقلاب معظم رهبر د حماس له مذاکره کوونکو څخه د مننې په ترڅ کې د دې هوکړې لاسته راوړنه لویا بریا وولله وی فرمایل. نن د ټولې اسلامي نړۍ او د مقاومت د ټولو ملاتړو دنده دا ده چې د غزې له خلکو سره د هغوی د کړاو او درد کمولو کې مرسته وکړي. حضرت امام خامنئی د کلتوري کار لپاره پلان جوړول او د پوزي چار او د غزې د بیا رغونې ترڅنګ د تبلیغاتي کار اوسنی لارې ته دوام ورکول اړین او ضروری وبلل او زیاته کړه. د مقاومت ځواکونو او حماس په تبلیغاتي او رسنیزو کارونو کې غوره فعالیت وکړ او دا روده باید دوام ومومي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی ایمان د دښمن پر وړاندې د مقاومت د جبهه غیر متقارنه وسله او اصلي عامل وبلاوي فرمایل. د همدې ایمان له امله اسلامي جمهوریت او د مقاومت جبهه د دښمنانو پر وړاندې کمزوري نه احساسي. حضرت امام خامنئی د ایران د اسلامي جمهوریت او خلکو پر وړاندې د امریکا ورستیو غواخونو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. دا ډول غواخونه زموږ د ملت او چارواکو همدارنګ د هیواد د فعالینو او ځوانانو په ذهن هیڅ اغیزه نشیندي. هغو جوته کړه د فلسطین د دفاع او د فلسطین د خلکو د ملاتړ مسأله هم د ایران د خلکو په ذهنونو کې لا پوښتنې بهر ده او دا موضوع حل شوې ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل د فلسطین موضوع زموږ لپاره یوه اصلي موضوع ده او د فلسطین بریا هم زموږ لپاره یوه پریکنده موضوع ده. حضرت امام خامنئی په دې په ټینګار سره چې ورستی بریا به د فلسطین د خلکو وی جوته کړه. پیخې او لوړې او ټیټې باید د شک سبب نشي بلکې مونږ باید د ایمان او امید په ځواک سره مخ پر وړاندې لاړ شو او د الهي مرستو هیله ولرو. اسلامي انقلاب معظم رهبر د حماس مشرانو ته په خپلې ورستۍ وینا کې وفرمایل د خدای په فضل هغه ورځ به راشي چې تاسو ټول به په ویاړ سره د اسلامي نړۍ لپاره د بیت المقدس مسأله حل کړې وي او دا ورځ به خامخا راشی. په دې غونډه کې د حماس د رهبری شورا مشر خاغلی محمد اسماعیل درویش، د حماس د سیاسي دفتر مرستیال خاغلی خلیل لاریا او د لویدیځ غاړې د حماس مشر خاغلی ظاهر جبانی، د مقاومت د شهیدانو مشرانو په ځانګړي توګه اسماعیل حنیا، سید حسن نصر الله، یحیی سنوار او صالح العروری ته د درنوي پترس کې د غزي او لویدیځ غاړې د ورستی وضعیت ترلاسه شو بریاو او بریالي توبونو او اوسنی وضعیت پاړه راپورټ وړاندې کړ او د اسلامي جمهوریت او د ایران د خلکو د دوامدار امناتړ ستاینه او قدرونه وکړه.
د خبرونو دوام. د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواکونو قومندان له پاکستان سره د نږدې اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. وی ویل په عمان 15 مانوره کې د ګډون موخه د دواړو هیوادونو هڅې دي چې په سمندري ساحه کې عملیاتي کچه ښه کړي او په راتلونکي کې دواړه خیز مانورې ترسره کړي. شهرام ایرانی چې نن د لوړپور ایراني پوځي پلاوي په مشرۍ د پاکستان کراچۍ بندر ته د عمان 15 نړیواله مانوره کې د ګډون لپاره سفر وکړ، له ایرنا سره په مرکه کې وویل په دې نړیواله غونډه کې په لوړه کچه د ایران شتون له پاکستان سره د نږدې اړیکو اهمیت منعکسوي. د ایران امیرالبهر هیله څرګنده کړه چې د ایران او پاکستان د سمندري ځواکونو ترمنځ تعاملات به په راتلونکي کې د دواړه خیزو تمریناتو د ترسره کولو لپاره یو مناسب پلیټفارم برابر کړي. د پاکستان د سمندري ځواکونو قمندان ایډمیرال نوید اشرف د روان کال د سلواغې په لومړیو کې له ایرنا سره په یوه ځانګړې مرکه کې د عمان 15 په نړیواله سمندري مانوره کې د ایران د اسلامي جمهوریت له ګډون خوښي څرګنده کړه او وی ویل پاکستان د ایران له سمندري ځواکونو سره ډېر رغنده تعاملات لري او موږ په لیوالتیا سره چمتو یو چې له خپل ګاونډي هېواد سره د دې همکارۍ کچه لوړه کړو.
خغلی باقی ویلی چې امریکا نړیوال بنسټونه په نخښه کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان په ایکس ټولنیز شبکې کې په پیغام کې نړیوالو ادارو ته د امریکا د یو اړخیزه بندیزونو غزول خطرناک بللی دی. د ایران د خارجه وزارت ویان د اسماعیل باقایی نړیوالو ادارو ته د امریکا د یو اړخیزه بندیزونو غزولو د پایلو په اړه په خبرداری سره جوته کړه. د کورنیو قوانینو د بهرني تطبیق لپاره د امریکا روږدیتوب اوس نړیوال بنسټونه په نخښه کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په شپه د اسرایلي رژیم په ملاتړ کې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې د بندیزونو لګولو اجرایي فرمان صادر کړ. په داسې حال کې چې لومړی وزیر نتنیاهو هم په واشنگټن کې وو.
د ملګر ملتونو امنیت شورا د دایر خراسان ترهګری څنګه لډوري د افغانستان او سیمې ته د ورپیښو غواښونو په تړاو غونډه کوي. د امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا غونډه به د سلواغې پر 28مه جوړ شي. د خبر پاڼې لمخې په دې غونډه کې به د ملګر ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په میاشتنی راپور هم وارزول شي. د ملګر ملتونو د سرمنشي په راپور کې د دایر خراسان څنګه د یو نړیوال غواښ په توګه یاد شوی ده. د راپور لمخې د فرانسې امنیتي چارواکو د 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې یو کس نیولې چې د دغه هیواد په خاوره کې د ترهګریز برید نیت درلود. که څه هم طالبان دا کوي چې په افغانستان کې داعش ډله ځپلې، خو د دې ډلې د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزیر او د حقانی شبکې د جکپوړې غړي خلیل الرحمن حقانی ترور ښیي چې داعش په دغه هیواد کې پراخ نفوذ لري. بلخوا سیگار په خپل راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوره هیڅ داعش د ډلی اته مهم غړي ترور کړی دی.
ایزانو د پاکستان له زندانونو یو شمیر افغانان آزاد شوي دي. په دې حق لازمونږ د خبريال رالیګلی راپور ته وڅی.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې 240 افغانان پاکستان له زندانونو آزاد او د بشری مرستو تر لاسه کولو وروسته خپل ځایونه تاسول شوې دي. د کټوال چارو وزارت په وینا چې د غبندیان اسلام آباد کار کې د قانوني اسنادو دنه لرلو لکبل نیول شوی وو او نو دوه خطر 15 ورځې پورې پاجی کېم زندان کې بندیان وو. د کټوال چارو وزارت وایي په دې تازه را خوش شو 201 بندیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي چې تر خمن لارې بیرته خپل هیواد ته راستانه شوې دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه عبید الله قاسمزی په کوربه هیوادونو غږ کوي چې له افغانانو سره مناسب چلند وکړي او د هغوی له توقیف او ځورولو د لاس واخلي.
نه تنها از لحاظ اصول و منشور بین المللی کار غیر عادلانه است، بلکه از لحاظ اخلاقی و عرف همسایگی نیز یک عمل خلافی است که پاکستان در برابر مهاجرین افغان انجام.
بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په جنوري میاشت کې شاوخوا زر افغان کډوال له پاکستانه په زور ایستل شوي دي. دغه کمشنری وایي په تیره یوه میاشت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 3300 افغان کډوال له پاکستانه راستانه شوي دي. کمشنری دا هم ویلي دي چې په دې ډله کې هغه زر تن افغانان هم شړل شوي چې څو نه وړاندې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیول شوي وو. فضل غنی، حقمال، تهران، رادیو کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د امریکا دفاع وزیر پیټ هیګس وایي چې له افغانستانه به د وتلو څرنګوالی وڅېړي. د فاکس نیوز د راپور له مخې هیګس دا خبره د پینټاګون له کارکوونکو سره په یوه غونډه کې کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ویلي چې دا ګام د هغو مسؤولانو د ځواب ویلو لپاره پورته کوي چې له افغانستانه د وتلو په بهیر کې ښکېل وو. پیټ هیګس څرګنده کړې ده چې له افغانستانه د امریکا وتلو په نړیواله کچه د امریکا یو کمزوری تصویر رامنځته کړی دی. د یادونې وړ ده چې ټرمپ او د هغه وزیرانو جو بایډن په وار وار له افغانستانه په ناسم ډول د وتلو له امله ګرم بللی دی.
پاکستان وایي چې د خوست یو اوسیدونکي په ترګرز برید کې د لاس لرلو له امله وژل دی. افغان رسندیو د پاکستاني رسندیو له قوله راپورټ ورکړی چې پاکستان پوځ یې دیا کړی ده د خوست یو اوسیدونکي د وزیرستان په یوه ترګرز برید کې د لاس لرلو په تور وژل دی. پاکستاني رسندیو لکه ډیلی پاکستان هم نن دغه یوه د پوځ له قوله راپورټ ورکړی چې د افغان وګړي د خیبر پختونخوا صوبې د وزیرستان د داخلو په سیمه کې د عملیاتو په پایلا کې وژل شوی دی. دا ډیلی پاکستان د راپورټ مخې د کس لوکمان خان نصرت نومیږي او د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. په راپورټ کې ویل شوی دی چې پاکستانی چارواکو له طالبانو سره تماس نیولی چې دغه افغان مړی ور وسپاري. دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې مخکې هم د پاکستان امنیتي چارواکو د بادغیس لپاره طالبانو د والی د مرستیال د زوی د وژل کېدو خبر ورکړی و. د پاکستانی چارواکو په وینا دغه کسان د پاکستانی طالبانو ټي ټي پي په لیکو کې وو او د غایوات پر امنیتی ځواکونه بریدونه کول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې هم د ټي ټي پي په لیکو کې طالبانو د شتون په تړاو ګڼ شمېر راپورټونه خبره شوې دي. دا ورستیو نام نه ورستا ټاکل شوی دا چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امین ګنداپور له طالبانو سره کابل ته د خبرو لپاره یو پلاوی ولیږي.
د ایکسیوس وی پانې په دې اړه اعلان وکړ چې له اسرائیل رژیم سره د امریکا وسلیز قرارداد په 13,000 بمونو مشتمل دی چې د 2015 میلادي کال د سپارلو بهیر پیلیږي. د پارتو دیل راپور سره سم د یاد قرارداد له مخې همدارنګه 3,000 هیل فایر توغندې تر 2028 میلادي کال پورې اسرائیل ته وسپارل شي. د هیل فایر توغندې یعنی ای جی ایم یو سل سوال لسله هوا دمځکی وشتون کې هدایت موندون کې توغندې دي چې اکثره د امریکا د وسلوالو ځواکونو او د دې هواد د ملګرو لخوا د زغروال ګاډو سنگرونو او خوځند اهدافو د وشتلو لپاره کارول کیږي. لدی مخکزین سرچینې ویلي وه چې د ترامپ حکومت له کانګرس غوښتنه کړې ده چې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت په صهیونیستي رژیم باندې د وسلو د خرڅولو طرحې سره موافقه وکړي. د جرمني بلید رسپانې اشوا کړه چې امریکا ډیر ژر د بمونو د مور په نامه مشهور شوي بمونه اسرائیل رژیم ته ورکوي. د بشری حقوقو څارې ډلې په دې وروستیو کې په یو راپور کې اعلان وکړ چې تر کومه پورې چې امریکا صهیونیستي رژیم ته د وسلو په ورکولو او مرستو ته دوام ورکړي تر هغه پورې د صهیونیستي رژیم په بشری نقضونو کې شریک بلل کیږي. د دې راپور له مخې امریکا د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 راپدې خوا صهیونیستي رژیم سره بې مخینې پوځي مرستې کړې او ډول ډول بمونه او وسلې ورته ورکړې دي. د امریکا دولت په داسې حال که صهیونیستي رژیم ته امریکایي وسلو ورکړې ته دوام ورکوي چې د دې رژیم پوځیانو په یادو وسلو سره جنگي جنایات ترسره کوي.
د فلسطین حماس غورځنګ وایي چې د فلسطین ملت به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وهمونو او توهماتو ته تسلیم نشي. د فلسطین حماس غورځنګ ویلي چې د فلسطین ملت به د ټولو پخوانیو دسیسو او توتیو په شان د ټرمپ نوي دسیسه هم ناکامه کړي او د دغو وهمونو او توهماتو ته به بیا تسلیم نشي. د مهر خبري آژانس د راپورټ له مخې د فلسطین د حماس یو مشر محمود مرداوی ویلي چې زموږ ملت به هیڅکله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وهمونو او د صهیونیستانو نیواګرانه پلانونو ته تسلیم نشي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوي دسیسه به هم لکه د ټولو پخوانیو پلانونو او دسیسو په شان ناکامه پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې ورستیو کې ویلي وو چې مونږ غواړو غزه له خلکو خالی کړو تر څو دغه ښار بیا نوې آباد شي، خو له دې ورسته بیا پټې دسیسې او توتې موجودې دي. لکه مصر او اردن هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغې طرح او دسیسې سره بیا مخالفت کړی دی. همداراز د سعودي عربستان یو وزیر هم بیا ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې وکړي چې اسرائیلیان بیا په پاناما یا په بل داسې کوم ځای کې ځای پر ځای کړي. په دې وروستیو کې د عربو هیوادونو په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼ شمیر مشرانو او رهبرانو هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه طرح سره کلک مخالفت کړی دی. دا د دې محل خبرونه له پاملرنې مو یو دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
ولی په بریکس کې د نایجیریا ګډون مهم دی، دا زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. په بریکس سازمان کې به د نایجیریا غړیتوب د ملګری هیواد او د افریقا په لویه وچه کې د ټولو لوی اقتصاد لرونکي هیواد په توګه د دې وچې او پر مخ ود اقتصادون لپاره یو مهمه او اغیزمنه مسئله وي. برازیل چې همدا اوس د بریکس هیوادونو د ډلې پړاویزه مشري پر غاړه لري، اعلان وکړ چې نایجیریا د ملګری هیواد په توګه له دې ډلې سره یوځای شوی دی. د 2023 میلادی کال په اکتوبر کې د روسیې په کازان کې د بریکس په سرمشریزه کې پریکړه وشوه چې د بریکس شریک هیوادونو یوه ډله جوړ شي. د نایجیریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیانیه کې په رسمي ډول له بریکس ډلې سره د ملګری هیواد په توګه د یوځای کېدو بلنه منلې ده او اعلان یې وکړ چې نایجیریا غواړي د سوداګرۍ او پانګونې، انرژي، امنیت، بېخ بناو پراختیا، ټیکنالوژي او اقلیم بدون په برخو کې د ګډو هدفونو د پرمختګ لپاره له بریکس سره همکاري وکړي. نایجیریا چې په لویدیځه افریقا کې موقعیت لري، د دې وچې یو له سیاسي او اقتصادي مرکزونو دی. نایجیریا له جنوبي افریقا سره یوځای د دې براعظم د نفوس له 15 برخې ډېر او د براعظم د اقتصادي تولید له 50% ډېر جوړوي. نایجیریا یو مخ پر ودې اقتصاد یا مخ په ودې بازار ګڼل کیږي. د نایجیریا مخ په ودې اقتصاد تولید، مالی چارو، خدماتو، مخابراتو، ټکنالوژي او تعلیمي او تفریحي برخو پراختیا لري. نایجیریا په افریقایي وچه کې یو لوی او باثباته اقتصاد لري. په افریقا کې د چین او روسیې پراخه پانګونه د دې لامل شوي دا چې د بریکس نور غړي په دې وچه کې شتون ولري او د دې بهیر د نورو افریقایي هیوادونو لخوا هم په پراخه کچه هرکلی شوی دی. نایجیریا په خپلو پراخو مادني سرچینو او زیرمو سره د ټکنالوژي کې توکو تولید او همدارنګه د لوړو ټکنالوژي توکو لپاره د عمو موادو رسولو یا ورستي او خورا پرمختللي ټکنالوژي لپاره مناسب هیواد دی. نایجیریا د بریکس د شریک هیواد په توګه کوي شي په امریکا کې ډالر باندې د خپل انحصار کمولو او په خپلو اسعارو کې د سوداګرۍ هڅولو او پیاوړتیا لپاره کار وکړي، چې دا به په حکومت باندې د کرنسی د فشار کمولو کې مرسته وکړي، کوم چې د نایجیریا د اقتصاد یو ستونزه بلل کیږي. نایجیریا همدارنګه کوي شي د بریکس نوی پراختیایي بانک ان دی بی لا لارې لزنو شرایطو سره سم د بیخ بنای پروژو تامین وختنه وکړي. بریکس د لوی پرمختللو اقتصادونو د یو بلاک په توګه نایجیریا ته یو ځانګړی فرصت برابرې شي لغړیو هیوادونو سره سوداګری، پانګونی او ټولنیز اقتصادي همکاري ته وده ورکړي. نایجیریا له یوګانډا ورسته دوهم هیواد شي له بریکس ټلې سره د ملګری په توګه یوځای کیږي. یوګانډا د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه له بریکس سره د ملګری په توګه یو ځای شو او له دوه افریقایي هیوادونه مصر او اتوپیا هم د ایران اسلامي جمهوریت او له فارس خلیج څخه متحده عربي امارات د 2023 کال په پیل کې له بریکس سره یو ځای شول. تمه کیږي چې الجزایر به په نږدې راتلونکي کې له بریکس سره د ملګري هیواد په توګه د یو ځای کېدو په اړه رسمي غبرګون اعلان کړي. بشري ظرفیتونه پرمختللي او ټیټ لګښت لرونکي ټکنالوژي او د انرژي بازار ته لاسرسی د بریکس غړو له مهمو ځانګړتیاو وړتیاو دي چې په راتلونکي کې به په نړیوال اقتصاد کې د سازمان رول ډیر کم کړي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو یې زمونږ یو ساته مزګرانې خبرونه اورئ. پارس ټوډی ډاټا یار سلیش پی ایس هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته خبرونه دوام ته تاسو پام راګرځو. رانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د رانا سرچینه نوم لړی لننني یو سلسله مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه نننی مطلب کې د قرآن کریم د عنکبوت د مبارکې سورې له شپیتم تر دوه شپیتم پورې د آیتونو د شان نزول په باب در سره ژغیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
اگو دوستانو د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل زمانه تر ټولو کړیدل او مظلوم شخصیت ګڼل کیږي. سختیانو هغه لکه د پولادو ټینګ او کله کړي وو چې د پیخو په تیزی هوا کې هیڅ کله هم سرټټی نه کوو. ساده ژوند او صفا زهد او اخلاص لخکولا او تشریفات او د دنیا له پړک پړک څخه ډډه کولو له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم څخه داسې لوی مقتدا او پیشوا جوړ کړی و چې د ټولو خو په زیلو لرونکی وو. هغه په یوې شیبې کې د دنیا درستې شتمنۍ ترلاسه کولی شوې، خو له دغو ټولو صفتونو سره سره په ځینو شپو ورځو کې به یې له لوږې پرخې ټیکاڼې تړل، یعنی لوږه به یې زغمله. کله هم درې میاشتې تیریدي او په خپل کور کې به یې نه د خوړو او نه د ډوډۍ د پخولو لپاره اور نه بلیده او د دوی یوازینی خواړه خرما او اوبه وې. د هغه لباس هم د هغه بزرګوار له خوړو لخه نه و. د هغه لباس او کالي به پخواني او ساده و او ټوټو ټوټو څخه به جوړ و او دومره ځیګ و چې د هغه پر بدن به یې نخې پرېښودلې. په یوه روایت کې عبدالله بن مسعود څخه نقل شوی دی چې یوه ورځ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر یوه ټغر ویده شوی و او پر بدن بوستکی اثر او نخې جوړې شوی وې. کله چې راویښ شو نو ما د هغه د نخو پر ځای لاس تیر کړ او موویل نو څه به شوي وای که دیر ته اجازه تره کړې وای چې په دغه ځیګ ټغر مو څه شی غوړولی وای څو د هغه د ځیګوالي له اغېزو محفوظ شوی وای. پیغمبر اکرم فرمایل له دنیا سره زما څه کار، زما د دنیا مسل د هغه سورلی په شان دی چې د یوې ونې لاندې د څو شیبو لپاره درېږي او د هغه له سیوري څخه استفاده کوي او وروسته بیا چټک حرکت کوي او روانېږي او ونه په هغه ځای کې پاتې کیږي.
له حضرت عمر څخه په یوه ورته حدیث کې راغلی چې یوه ورځ د پیغمبر اکرم کور ته ورغلم، ومې لیدل چې په یوې زاړه بورې باندې ناست و او هغه ټاټ یا بورې پر هغه نخې جوړې کړې وې. د هغه خوراک هم له یوه موټی وربش او ترې پرته بل څه نه و. نو ژړا راته راغله. پیغمبر اکرم زما ژړا سره ویښ شو او وې فرمایل ای د خطاب زویا ولی ژاړې؟ ومې ویل نو ولی ونه ژارم، د خدای غوره کس ای او دا ستاسو خوراک دی، په داسې حال کې چې خسرو او قیصر په ډیرو نعمتونو کې ډوب دي. وی فرمایل ای عمره، خوښ نه یې چې دنیا د هغو او آخرت زموږ شي؟ لخلقو سره د خدای د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چلند د احترام درنخت همدردی او حوصله په اساس وو، داسې چې ځینو کافران د هغه بزرګوار په لیدلو سره او د هغه له روښانه سیرت څخه په خبرېدو سره مسلمان کېدل. په هغو کې یو کس اودی بن حاتم تایی دی، په خپله داسې وایي: له پیغمبر اکرم سره روان وم چې یوه بوډۍ ښځه راورسېده او پیغمبر اکرم یې له یوه ساعت هم زیات وځنډاوه. پیغمبر اکرم په موسکا او په اعصابو باندې په کنټرولولو سره هغه بوډۍ ښځې ته یې ځوابونه ورکړل، تر دې حده چې زما حوصله ختمه شوه او نور ستړی شوم. هغه بزرګوار په ډاډ منیدا سره او سعیست سره له بوډۍ سره خبرې کولې. نو کله مې چې دغه حالت ولید نو پوه شوم چې هغه حالت یو عادي حالت نه دی. د یو مشر ریاست هغه ته اجازت نه ورکوي چې دومره صبرناکه واوسي. په تېره بیا که دروغجن او دوکه باز وي، هغه له دوکه ورکولو او دو مخې منافقت څخه نه تیریږي. خدای دومره حوصله نندارې ته وړاندې کوي. زما د اسلام منلو علت دا و چې کله د پیغمبر کور ته وارد شوم نو ومې لیدل د هغه د ژوند حالت ډیر ساده او له ښکلا پرته دی، تر دې حده چې په کور کې کوم فرش هم نه لري. یوازې د پسه یو پوستکی و چې زه یې ورباندې کچینولمه، او رسول الله مبارک په خپله پر خاورو کچیناست. دغه صحنه لومړنۍ صحنه باندې ټینګار وکړ او له ځان سره مو وویل چې دا څنګه کېدلی شي څوک دروغ وایي او خپل ظاهر جوړ کړي او د هغه ژوند دغه شان وي. دا آسماني مرام چې په عبودیت او بندګۍ او د هغه په توازو کې ریښې لري ټولو سره یې چلند تکرارید. له شتمن او فقیر، لرونکی او نه لرونکی، مالدار او ابله پشه، ټوله او هر ډول خلک د هغه د توازو او خوشو بوی لیدلی او اوریدلی و. یوه ورځ له خپلو لاندې کسانو سره ناست و او خواړه یې خوړل. د هغوی تر څنګ یو شمیر کوچنیانې ښځې تېرېدې او پیغمبر ته یې مخ واړوه او ویې ویل: ای د خدای پیغمبره، آیا تاسو هم له بندګانو او مریانو سره ډوډۍ خورئ؟ د خدای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم موسکی شو او وفرمایل: ای شزه، پرتا و افسوس وی، لما لا زیاد بنده بل څوک دی. دغو له صداقت ډکو خبرو د هغو ابلپشو پر زړونو دومره اغیزه وشندلی چې له هغوی سرشندونکی او تور او ښکلی مبارز جوړول چې حاضر وو تر خپل ژوند پوري د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په لار کې کلک ودریږي او ورسره مرسته وکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د پیغمبر اکرم یو ملګری او صحابي ابن عمر د خرما په یو باغ کې چې د هغه خپل و خرما یې غونډول. په عین حال کې د ونې له پاسه یې پیغمبر ولیده چې د باغ تر څنګ تیریږي. هغه غوښتل هغه بزرګوار د هغه په باغ کې قدم کیږدي څو د هغه باغ برکتناک شي، خو هیڅکله یې دا فرصت نه و ترلاسه کړی. پر دې اساس د پیغمبر اکرم په لیدو سره یې دا فرصت مناسب ولیده او هغه ته یې د بلنې د ورکو لپاره زر لونې راکوشو او ځان یې کوڅې ته ورسوه. ابن عمر پیغمبر اکرم ته ورنږدې شو، ورته یې سلام وکړ او له هغه بزرګوار یې وغوښتل چې د هغه باغ او بڼ ته ورشي. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم د هغه سلام ته جواب ورکړ او باغ ته ورغی. د خدای رسول باغتا په واره د داسره له هغه خرماو چې د هغه په شاوخوا کې پرزمکر لیدلی و څو خرما را واخیستل او تر خولې یوړل. ابن عمر هم ولاړ او د پیغمبر اکرم پر څیرې فکر کاوه او د هغه باغ ته د پیغمبر اکرم په ورتلو یې خوښي احساسوله. ناڅاپه پیغمبر اکرم له ابن عمر وپوښتل ولې په خپله خرما نه خوري؟ هغه چې د خدای د پیغمبر اکرم په لیدو سره هک بک پاتې شوی و نو ځان یې موړ لیده او ویې ویل ای د خدای رسوله، خوړو ته حاجت نه لرم او وږی نه یم. نو پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې چې خرمای خوړل و پرمیل نو ما ته ولې خوند رکوي او خرمی؟ ځکه چې تقریبا څلور ورځې کېږي ما خواړه نه دي خوړلي. البته پوشه کچی می خوختلی نو خداوند متعال ما ته د کسرا او د کیسر له سلطنت هم له لوی سلطنت رکوه، خو ما نه غوښتل او نه یې غواړم. اوس یو شمیر د ریسک او روزی له ویرې د یوه راتلونکي کال لپاره هم د اړتیا وړ شیان امبروي. ابن عمر د دوی په باب څنګه فکر کوي؟ پیغمبر اکرم بېله دې چې د ابن عمر د ځواب په تمه شي وپرمیل، دوی کمزور ایمان نه لري. بیا یې وپرمیل ای د عمر زویا، ما د دنیا پر خزانې زړه نه دی تړلی او له شهوتونو او خوندونو پیروي نه کوم. په دې پوه شه چې حتی یو دینار او درهم او کوم کلیم هم نه دی ذخیره کړي. خداوند متعال د خپل هر یو بنده لپاره چې وغواړي نور روزي پراخوي او د هر چا لپاره چې وغواړي محدودوي. خدای تعالی په هر څه دانا دی. ابن عمر په داسې حال کې چې د خدای د رسول د نورانی جمال په لیدو کې ډوبو د پیغمبر اکرام د صادقانه خبره ترو تر اغیز لاندې ورغی. هغه سره له دې چې فیصله یې کړې وه په هماغو شوبو کې چې له پیغمبر اکرم څخه جدا شي او له باغه د هغه په وتلو سره خپل مال اړمن او بې وزلو سره انفاق کړي او په دې لاره کې د پیغمبر اکرم پیروي وکړي، خو د خپلې روزۍ په فکر کې وو او په دې سبب خپه برخېده. هغه له ځان سره فکر کاوه که زه داسې رودې ته مخه کړم نو ممکنه ده پر ما ژوند سخت شي. نو دغه دواړه له باغه نه وتلي چې د قرآن کریم د عنکبوت سورې لشپیتمه تر دوه شپیتم پورې آیتونه نازل شول او د هغه کس خفګان او اندېښنه یې ختمه کړه. خداوند متعال په دغو آیتونو کې فرمایي او هغه ژوندی موجودات چې په خپله روزي نشي پیدا کولی، خدای دی چې دوی ته او تاسو ته روزي درکوي او هغه دی اورېدونکی او د نام. او که ورڅخه په وپوښتئ، دغه اسمان او ځمکې چاره پنځولي دي او لمر او میاشتې داسې قرار او کنټرول کړي دي، نو حتماً به ووایي الله. نو بیا څرنګه پر حق سترګې پټوي او مخ ترې اړوي؟ خداوند متعال روزي چې د هر چا لپاره وغوړي پراخوي او د چا لپاره چې وغوړي نو محدودوي. خدای تعالی په هر څه باندې دانا دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې د دغه نننۍ مطلب وخت هم دومره و، نو په دې وجه موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پرزوینه ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. له معمول سره سم اول به د ایران بیا به د افغانستان ځینې ورسپانې به وڅېړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خواګور دنکو په سر کې د تهران چاپ کهان ورسپانه راخ او وګورو چې په خپل نننې غنې کې کوم موضوعګانو ته ځای ورکړی دی. دغه ورسپانه نن د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود خوان زورونو ترڅنګ لیکلی دی. تجربه ښایي چې له امریکا سره خبره ترې هوشیارانه، عاقلانه او عزتمنه نه ده. کهان ورسپانه بیا په دوام کې لیکي، د ایران د ټولو قواوو مشر قومندان حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په تیرې جمعې ورځې د 1455 هجري لمریز کال د سلواغې په 19 نیټه له حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سره د هوایی ځواک د کارکوونکو او پیلټانو د تاریخي بیعت په کلیزه کې د ایران د اسلامي کې جمهوریت د پوځ د یو ډله قومندانانو او د هوا دفاع ځواک د کارکوونکو ځواکونو سره کتنه وکړه. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په 9مه لسیزه کې کابو دوه کاله له امریکا سره بې پایلې مذاکرې او د امریکا له لورې د خپلو ژمنو نه عملي کولو ته په اشارې سره ټینګار وکړ. د نړیوال اټومي تړون تجربې وایي له امریکا سره مذاکره کول د اقتصادي او ژوند د سختۍ په ګډون هیڅ ستونزه نه حل کوي. له دې کبله د مشکلاتو د حل لپاره د ژمنو چارواکو همت او له دوی سره د متحد ملت ملتیا ده چې انشاءالله د سلواغې په 22مه نیټه به دا یووالی او ملتیا ولیدل شي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په 9مه لسیزه کې منفي تجربه او له امریکا او څو نورو هیوادونو سره کابو دوه کاله مذاکره چې د اټومي هوکړې د رامنځته کېدا سبب شوه له امریکا سره د بې ګټې خبرو کولو له امله یاد کړه او زیاته کړه زموږ د هغه وخت حکومت له دوی سره کېناسته تګ راتګ او مذاکره یې وکړه او وای خندل روغبړې وکړ او انډیوالۍ او هر څه وکړل. ایوه هوکړه رامنځته شوه چې پکې رانی لوري په ډیر سخاوت سره مقابل لوري ته ډیر امتیازونه ورکړل، مګر امریکایانو پر هغې هوکړې باندې عمل ونه کړ. معظم لارښود له دوه کاله مذاکرې کولو، امتیازونو ورکولو او شاته کولو، مګر کومې پایلې نه د رسېدو له تجربې څخه استفاده کول اړینو بلل او زیاته کړه امریکا د همغه هوکړې سره له دې چې ستونزې لرلې هیله پرزي وکړه او ورڅخه ووتله. له همدې کبله له داسې حکومت سره مذاکره کول هوشیارانه، عاقلانه او شرطمندانه نه دي او له هغې سره باید خبرې ونه شي. کهان ورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې د ټرمپ د تاروپی جګړې پر وړاندې د هیوادونو درېدل د هغه څه پاپوټه چې لویدیځوالو د ټرمپ او بیا په هدف رامنځته کوي. مختلفو هیوادونو د ټرمپ د تاروپی جګړې پر وړاندې متقابل اقدامات اعلان کړي او اروپایي اتحادیې هم خبرداری ورکړې کچیرې د اتحادیې پر وړاندې ورته اقدامات ترسره شي نو دوی به پریکنده ځواب ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځان نړۍ ته د نه اټکل کېدونکي او پریکنده کس په توګه وړاندې کوي. نیکې هیلې چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا وتلي سفیر وه د ډونالډ ټرمپ د پخواني ولسمشرۍ پر مهال ومنله چې هغې هغه د بل لوري د ډراولو لپاره د تندخویه او د نه اټکل وړ کس په توګه انځور کړ او ټرمپ بشپړ ډول له دې نظر سره موافق و. د دې انځور د تایید لپاره د ټرمپ په خپل نوی ولسمشرۍ کې هاته د واک له ترلاسه کولو د لمخې اعلان وکړ چې هغه به د کانیډا او مکسیکو څخه وارد شوي توکو باندې 15% تاروپی ولګوي او په چینایي توکو به هم 10% مالیه ولګوي.
عزتمن اوریدونکو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده چې نن په خپل نننۍ غړې کې د بیلابیلو مطلبونو ترڅنګ لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان په ایران کې د میشتو بهرنیو سفیرانو په ډله کې وویل موږ غواړو له ټولو هیوادونو سره رغنده اړیکې ولرو. ولسمشر په دې په ټینګار سره چې موږ د اټومي وسلو په لټه کې نه یو وویل د اسلامي انقلاب ستر لارښود د یوې فتوا په صادرولو سره دا موضوع د عقیدې له پلوه په واضح ډول بیان کړی ده او د دې په پام کې نیولو سره چې موږ هیڅ کله داسې اراده نه لرو د دې موضوع څیړنه هیڅ ستونزمنه نه ده. د پنجشنبې په ماپښین ډاکټر مسعود پزشکیان په ایران کې د میشتو نړیوالو سازمانونو د سفیرانو او استازو په شتون سره د اسلامي انقلاب د بریا د شپږ څلوېښتمې کلیزې د لمانځلو په دستورو کې هیله څرګنده کړه چې ستاسو ګډون به د ټولنې د سیمې او نړیوالې سولې د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. هغه دا هم ویل چې د اسلامي انقلاب له بریا سره موږ هڅه وکړه چې په ټولنه کې د قومونو او جنسونو په وړاندې تبعیض او بې عدالتي له منځه یوسو، خو د اسلامي جمهوریت د تاسیس له لومړیو ورځو راهیسې د هغې په وړاندې دسیسې پیل شوې. ولسمشر په دې په ټینګار سره په اشاره سره وویل چې موږ د ترهګرۍ قربانیان یو او په نړۍ کې د سیاسي، مذهبي او کلتوري شخصیتونو تر ټولو زیاتې وژنې لرو. زیاته کړه ځینې خلک چې نه یې غوښتل زموږ هیواد په خپلو پښو ودرېږي زموږ ډېری شخصیتونه یې ووژل، په شمول د ولسمشر، د پارلمان غړي، د جمعې امامان او نورو چارواکي او شخصیتونه. لومړی دوی زموږ شخصیتونه ووژل او بیا یې موږ د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړل. پزشکیار څرګنده کړه چې موږ هیڅ ګناه نه درلوده پرته له دې چې موږ غوښتل په آزاد توګه ژوند وکړو او خپلو خلکو ته اجازه ورکړو چې ودې وکړي او د دوی د وړتیا پر اساس په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړي. پزشکیان روښانه کړه د انقلاب څخه ډیر وخت وروسته دوی د نړۍ د ډیری هیوادونو په ملاتړ سره پر موږ جګړه مسلطه کړه. زموږ خلکو په خپل ایمان، عقیدې او باور باندې تکیه وکړه، د دښمن په وړاندې په تشو لاسونو ودرېد او تیری کوونکي د ایران له خاورو څخه وشړل. پزشکیان یادونه وکړه که موږ د فلسطین او غزې دفاع کوو موږ د هغو مظلومانو دفاع کوو چې مظلوم شوي. سوله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې ظلم تیری یا د حقونو سرغړونې نه وي. که څوک هڅه وکړي چې په هر ډول پر نورو فشار راوړي دا سوله به دوام ونه کړي. بالاخره هغه وخت به راشي چې هغه کسان چې مظلوم شوي به راپورته شي او د ظلم په وړاندې به بغاوت وکړي. سوله په عدالت، انصاف، مساوات، ورورګلوۍ، دوستۍ او سولې کې ده، نه په جګړه او وینه تویولو کې.
اګور دن کو د کابل مسیر رسپانې بیا په خپل انټرنیټ پانه کې دغه خبرونو ته انعکاس ورکړي. د عمان پلازمېنې مسقط کې د افغانستان سرپرست سفیر حافظ عمر د یاد هیواد لپاره د سعودي عربستان له نوي سفیر ابراهیم بن سعد بن بیشان سره کتنه کړې ده. مسقط کې د افغانستان سفارتوای عمر په دې کتنه کې د ریاض او کابل ترمنځ د فعال او ګټور اړیکو پر دوام ټینګار کړی. ورته مهال د سعودي عربستان سفیر هم د دوه اړخیز اړیکو د پیاوړتیا په هدف د ورته کتلو د دوام غوښتنه کړې ده. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي دي یوازې د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې 3300 افغانان له پاکستانه ورستانه شوي دي. د کډوالۍ عالي کمشنرۍ زیاته کړې ده چې په دغو ورستانه شوي کسانو کې شاوخوا 1000 کسان په جبري ډول افغانستان ته استول شوي چې په اسلام آباد او رلپنډیا کې نیول شوي وو. دغه راپور زیاته کړې ده چې په راستنه شویو 1000 کسانو کې 800 کم او زیاتې ښځې او ماشومان دي چې د بیلابیلو اسنادو درلودونکي دي. دغه راپور بیا وایي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه چنده زیات شوی دی.
عزیزانو، دا هم د کابل اشته صبح ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي پاڼه کې نن داسې لیکي:
د ملګر ملتونو د امنیت شورا د دایښ خراسان څنګه له لوري افغانستان او سیمې ته د ورپیښو غواخونو په تړاو غونډه کوي. د امنیت شورا په خبر پانه کې ویل شوی چې دا غونډه به دوشنبه د سلواغې پر 22مه جوړه شي. د خبر پانه لمخې په دې غونډه کې به د ملګر ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش شپږ میاشتنی راپور ارزول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د دایښ خراسان څنګه د یو نړیوال ګواښ په توګه یاده شوې ده. د راپور له مخې د فرانسې امنیتي چارواکو د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې یو کس نیولی چې د دغه هیواد په خاوره کې د ترهګریز برید نیت درلود. که څه هم طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې دایښ ډله ځپلې، خو د دې ډلې د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر او د حقانی شبکې د جکپوړ غړي خلیل الرحمن حقانی ترور خی چې دایښ په دغه هیواد کې پراخ نفوذ لري. بلخوا سیګار په خپل راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دایښ د دې ډلې اته مهم غړي ترور کړي دي. اشتسو په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالی وایي چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د معمول په څیر خپل فعالیت دوام ورکوي. نوموړی پنځشنبه د سلواغې په 13مه نیټه د ترکیې بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د افغانستان سفارت له سپارلو وروسته په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې طالب ډیپلوماټان به پوره روڼتیا کنسولي خدمات وړاندې کړي. هغه زیاته کړې ده چې د هیواد دونو په ډیپلوماټیکو استازولیو کې ډیپلوماټیک کارت بدلون عادي کړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په انقره کې افغان سفارت د ترکیې بهرنی او چارو وزارت ته وسپارل شو. نوموړی سفارت په یو بیانیه کې ویلي چې دا بدلون د ترکیې پر حکومت د طالبانو د فشار په پایله کې رامنځته شوی. د دې پریکړې په دوام کې د مخکنی حکومت سفیر او ځینو ډیپلوماټانو د خپل ماموریت د پای ته رسیدو خبره کړې ده. تر اوسه طالبانو په انقره کې د افغانستان سفارت لپاره په رسمي توګه سفیر مارلی نه دي، خو سرچینې وایي چې د ډلی ډیپلوماټان د سفارت په مهمو پوسټونو کې ځای پر ځای شوي. د طالبانو د ادعا له مخې دمګرۍ دا ډله په بیلابیلو هیوادونو کې د څلویښتو سیاسي استازولیو واګې په لاس کې لري.
اوریدونکو رسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. لتا سو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.